سان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د دوه ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول ښوونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته افغان حکومت وایي د دوهې کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوهې کانفرنس لغوه شو. ولسمشري مانی په دې باب بیګا نه وخته یو اعلامیه خبره کړه. تمه وه چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. درګمانی په بیګانه اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکو افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوی. طالبانو د چهار شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د افغانستان لوري خپور شوی لیست اوږد او نمنون کې بللې وو. طالبانو د پنځ شنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر زندیدو او ورسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل شو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللی وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبريالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی ده. تاسو هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. دې ډلې د غزنی په خار هم په تیر اګست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د رپورټونو په اساس طالبان او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ شوبله اوخته و. دا کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې لخکیلو خوا وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او سوله وکړي.
موږ پر ورور هلو ورونو پر دوانو ځاخپلو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دي، د الله کلام ورته خیر ویلی دي.
لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، خزو، قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړې. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوی ریپورت تر خبرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ریپورت د خبرېدو په غبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی وو او نه د سیاړونو مخه نیول شوی. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیټری پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیت یې بللې. د اوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کولې ناقانونه بللی غبرګون ښودلی دی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوس کی ته وسپارل شي خیناوړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځم به پورس حکم وکړ چې په 2014 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي دي. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بے باکانه ګام بللې او ویلې چې دا چاره بد دي سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوې اقتصادي ناورین برامنست شي. اخوا د ملي ګرځول شوی خصوصي بانک پخانی مالک ویلې د محکمې پریکړه په دې معنی ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف وخت نه وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دوهې ناستا د قطر د حکومت لغو شوه. په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوهې د غونډې د لغو کېدو علت دوهې ته د تلونکو افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهې د دغه بین الافغاني کانفرنس لغو کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنون کې او د پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراورو. دا بم واوري چې د کندوز وسیدونکو وایي د جګړې خکیل لړخونه دي، نور د دوی د کورونا د سنگرونو په توګه نه کاری. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې په اوروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه خونځي د طالبانو لخوا د زکونکو پر مخ تړل شوې دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. یو د کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي د دوهې ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر معنی په دې باب بیگانه وخت اعلامیه خبره کړه. تمه و چې نن د افغانستان د 2500 کسیس هیئت او طالبانو یو غونډه په دوحه کې جوړ شي. طالبانو دا لیست اوږدونه منون کې بللې و. د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوی. صفی الله ستانکزی په دې اړه د جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوی لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو د 2500 کسيزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګمانی په اعلامیه کې بیګا نه وخت راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه به برخي وو او د افغانستان د خلکو ملي اراده او فیصله ته د به احترامي په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریس پاړه سمدستي خبرګون نه دی خوله. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلیو که د افغانستان 2500 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوهې ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت اصول تجمن دي او د اصول ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوی، خو د خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماو هم دا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لمړی وزنډیده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم راستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناسته لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي رډو ته ویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې وننیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسه په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او
صلاحیت ته نه پاملرنه و
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون و نه خوت، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی د چهارشنبې پورس ازادي رادیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هلی ښکارا کړی وي. خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په قربتوب جوړیده پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصول بین الافغاني کانفرنس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه ترسره کېدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغله هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته تیاشته. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس زند اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنست شي. د برکات لخوا په خبره شوی اعلامیه کې دا ویل شوی چې دا زند په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده، خو ویلي دي چې دا خند د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشری مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلي دي چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نستړې کېدونکو هلو ځلو او خنیت سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. د ویلي دي چې ټول ښکېل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خوشینه او مایوسه شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې و جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅو او ډاډمنه کو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپل تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپل تعهداتو سرسم خبرې پایل کړي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوه کې د غونډي د زندیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه ک نور علتونه لرل او همدارنګه د دا سولې په را روانو خبرو څه اغیز وکړي دا پښتنه می په امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یو مرکه کې یاد کړه. په سر کې می له خغلی وایس ورده ګو پښتل چې د په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
ترغه پوره خو خبر چې د ولسمشر غنی حکومت یا ټول د افغانستان دولت د دوانیمو تاوتنو لست دل دریو کتگوریو خلکو نتشکیل کو چه سیاسیونیو حکومتی چارواکیو او مدنی طولنو دنی تعداد شمیرو بیا طالبانو ورسر اونه منلا طالبانو بیا پا قطر بانده فشار وارد که چه دی قطر لطریق دی افغانستان تو حکومت بانده فشار وارد شی چه گواکی یو نوی لست تشکیل شي. پم دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لست خپور کړو. نو دا تقریبا د یو د پردي حکومت یو هغه تاسو بللای شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلای شه د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله کنه لایک شه هغه فکر ته اومد د دولت موقف دلته باید درک شي
وایس وردک مخکې لدینه مخکې لدینه وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نمنون کې بلل او فکر نکوي چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغه سي یو لیست نمنی او پر ځای قطر د منځګړی توپ په خاطر باندې دغه بل لیست استولې
او مطلب زید جزئیات نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شي وکړي چې د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنی وی مثال د خبره لوجستیکی غوښتنی وی چې موږ نه شو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کو اغه دی یو مشروع غوښتنه ده او که چیرته دوی غوښتنه سیاسي وی چې نه ده فرد نه ده بل فرد تاسو اغه کې بیا پدې کې او طالبان حق لري تر یو حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي مخالفت وکړي لیکن قطر خو بیا دا حق نه لري قطر خو بیا یو بیل ملک دی یو بیل هیواد دی کنه
وایس وردک دارته وای چې تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې دغه ټولې هڅې روانې کړې دي او بلا دغه وسنۍ خبرو اترو تام د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي دي د دغه ټول لورو سره په تماسونو کې کابل ته سفرونه وکړل قطر ته ولاړ فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلې او کار چوکاټ نه دی جوړ کړی ځکه کدا سې کم چوکاټ وي نو ولې وس داسې اختلاف را منځ کې دا غونډه لغوه کیده
نو په دې کې خو بیا چې ته خلیلزاد شخصا مداخله کړی وای هغه بلاد تشویش کار وای چې هغه په دې معنی وای چې قطر نه امریکا افراطاکی کنه د دې غونډه افراطاکی کله چې د دې اغه محتوی اغه نوم بین الافغانی مجلس شو بیا نو د افغانان حکومت کړي
وای سوردک د سپلند ټکو کې راته وای چې د مسکو کې هم ورته وغونډه واو د حکومت د مخالفت یا نغښتنی سربیره پکې یو شمیر افغان سیاستوالو برخه واخیسته دغه نوې لستم چې قطر راستولې تقریبا ماغه د مسکو خلک هم پکې دی او یو څه په ورزيات شوې دي څه فکر کوي چې دغه خلک به پرته لدین چې حکومت راضی وو سی یا راضی ونه وو سی د دوه په کانفرنس کې ګډون وکړي
دا ویل زه خپل لرم کله چې پرون ما د جریانات تعقیبول دا ویل د ما سوا چې جن سیاسيون سلیقوي برخورد کوي قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي او که چیرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کې دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چیرته احساسات وکړي
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو د تډیره هلی مندی وا ولس پوخانه ولس مشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډیر رول لري په بیلابیلو مجلسونو کې برخه لري هغه هله خودلې د چې افغانان په یو بل فرصت کې سرکيني او په مسلو به خبري وکي تاسو د دوهې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس جوړېدو لپاره څومره هله منی او د لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې ډیره هله مندی ور سره تړل شوې ده څومره خان بولې
زه خپل تاسو ته د نړۍ نورو ټول موادو ته وګورم حتی پروسو ته وګورم دغه یو ډېر عادي په حساب شاتک د لوی پروسه کې د ټول پروسه تاسو د افغانستان څلوي کلن جګړه وګورم د کې مختلف اقشار وګورم د کې مختلف په ایديولوژي د کومونستان او سوشالستان د چپ او راست مذهبي دلونه نیولې د ټول په افغانستان کې نو د افغانستان ډېر پیچلې مسله ده د پروسه د ټول پروسه وي او اوږده پروسه وي او د یو کانفرنس د یو مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسه باندې څه مشکل هغه کې وارد کی او مشکل به هغه وخت کې چې ته امریکا علاقه مندی د لاس ورکی یا روسیه ورکی یا دغه نور ملکونه علاقه مندی د لاس ورکی
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړی د امریکا د یو پانتون لا استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدا چې د قطر د غونډي په لغوه کېدو یا سنډیدو یې خپل نظر څرګندوه ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی
لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستان قطر ته پر تلونکو پلاوي اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوي د غړو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او په کې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو تکشینی. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوختي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلي جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کیږي چې شایي د خبري اخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبې په ورځ پولیسکونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته بځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لسخ پور شو په هغه کې د دوی نومونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډید. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې پورس پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شایي دا ګرانه وي چې رامنځته شوې ستونزه هوار شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو پولیس کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لست دوی قطر ته هم استولې دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک بل طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همدارنګه د طالبانو ډیټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دي د دوی د ځانګړو شرایطو لمخې تر سره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا لیکلي دي د پنځشنبې په ورځ د قطر د چارټر شپي الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جکپوري چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. د ډیپلوماټ چنومې نه دی اخیستل شوی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړې ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنځشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبري به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویلي دي چې افغان پلاوی په د جمعې په ورځ ناوخته قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ راکړي.
د اورزګان د چوري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځم بازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلوم دلایل له مخې تړلې دي.
د جلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤل دی، هغه یو پارچه ورته لیکلې وای چې د امن ثانی پرې د چوري د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې معرف سر مشکلات لري، د خلکو سر مشکلات لري، په مجمعینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات در اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب هغه شروع دي، هیڅ مشکل نه څه پکې کې.
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي وو وشت رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم منی چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلې. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمد زیا ازادي راډیو ته ویل چې د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل څو ښوونځي دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سیمه وقات وخت لپاره باندې کړی دي، د دوی د خاص خدمت کوم د سی غشتنه شي نه د سی خسر څلته اعلان کړی دي چې مکتبونه باندې کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې باندې کړی دي په جاره باندې موږ معلومات نه درو باندې موږ سنری ورته سوال دي او سنری سره په خبرو کې دي. ان شاء الله مې څه چې ډیر د اخلاص دي د کوغیم دا څه ته وی چې موقت او د شار مکتبونه اخلاص دي، یوازې د دې وکیلانو مکتبونه چې دي هغه موقتا د
څور د پربند کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنی ته څنګه ویلي؟ د یادونی ورده چې په دغه ولایت کې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلی و او ترڅنګ د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
که لیوی خوا د چوری ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو رپورټ لرو، اخوا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ښوونکو هغه انتقادونه او شکایتونو په اړه یو رپورټ لرو چې وایي تر اوسه پورې حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو تنخواګانو د لوړولو لپاره و پیشنهادی طرح چمتو کړی ده. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وخت معلوم بودم د شکردره نظر وای کې
دی وای یو وخت په شکردره کې خون کې حکومت راته ډېرې لګي پیسې راکولې، دنده مې پرې وړم حکومت کور او ځای راکړي
و ته خانه او ځای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پرېښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبي په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون کی راته کیسه کوله چې ما لس افغانۍ لرل، له کوټې سنگین وظیفه تتلم، 15 افغانۍ می په یو ملي بس او 15 می په بل کې ورک. بیا حیران شوم چې برته کور ته څنګه لاړ شم،
چطور بتونم پس ما ته اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژوندو په نه عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یو پیشنهادي طرح وړاندې کړی ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار است که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغا طرح تر دره و میاشتو پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل شی چه کم دغا ورتیاوی ده اجرا وردی و سمر امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوڑی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو په تیره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي، خو دا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص سرنوال رابرټ مولر یو ویډیو شوی رپورت پر ان کانګرس ته ورکړل شو. د دغه رپورت دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په رپورت کې راغلی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلی د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شوو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
اسپیشل کونسلز رپورت سټیټس دټ هیز
د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورت دا څرګندوي چې د څېړنو نه د ثابته کړي چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. څارنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږېده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکي څارنوال رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورټ خپور کړ. د پنځمې پر ورځ دغه رپورټ بیا کتل شوی بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خپره شوه. اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ
د رابرټ مولر د څېړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څېړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څېړنو ممانعت شوی. دا هیڅ کلام نه و شوی او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص
کړو.
دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي څو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه د خبرو شوي ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشري ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیته یې بللی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پر ټولو خواوو غږ او ټینګار کړی دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپلو ژمنو ودرېږي او خبرو ته دې ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې شبنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې لښکېلو خواوی د سولې ورباندې غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبری اعلانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت پرون خپور کړ. په دې ریپورت کې د نړۍ 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به فرشتي جلال زيد خواورو.
د بی پولی خبريالانو د نړیوال ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبريالانو نړیوال ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو لوري تحمل شوی جګړه، غیر مسؤلي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې شکل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبريالانو او د بیان ازادي ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کارت ځانګړي اشاره شوی ده. د بی پولی خبريالانو نړیوال ادارې ویلي چې شذي ژورنالیستاني د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سختدري زور ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د ورستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یو خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان ورسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبريالانو د نړیوال ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادي وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو شدی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو ورسته راغلی دی.
له فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادي او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتي جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکي ټولنې لمشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعیا هم په دې وروستۍ لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وي خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلې.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، 2016، 2001 تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بعده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټوډیوګانو دننه یوازې د خبرونو د ویلو لپاره یو نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی گزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د نرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده لام نشته دی، او هغه تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
لا افغان